مشال ریډیو ګران اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. دا وخت په پېښور کې 15 بجې شوې دي. د پپرا کې د ماسپښین 2 بجې دي او د مشال ریډیو د نهه ساعت خبرونه په لړ کې په دې وروستۍ غړي کې موږ به شي ګواښور وایم. ما سره به په دې غړي کې ګلایاز وی هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي. نو مخکې تر دې چې د دې خبري سات مختلفو رپورټونو ته ورشو، راځي چې له ګلایاز نه د دې وخت تازه خبرونه اورو. لومبے دا مهم خبرونو سرټکی دا خبر ایجنسی جمرود په یو جماعت کې د چاودنې له عمله دیش کسان وجل شوی او ګنشمیر روبل دی. د افغانستان سر خار کابل کې د برتانی فرهنګي برټش کونسل باندې د لای ځانمرګي بریدونکو کې د یو بهرني سرتیری پر شمول نه کسان وجل شوی دی او د امریکا نیویارک خار په ټایم سکوایر بریټ هسي په مقدمه کې یو کس د منل دی چې په غیر قانوني توګه فیصل شهزاد ته پیسې لیږلې وي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی جمرود سیمی غونډی کې په یو جماعت چاودنې له عمله یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. د خبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبریال د خبر له مخې چاودنه د جمرود غونډی سیمی مډوخیل کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. چاودنې پر وخت جماعت کې د 1400 نه زیات منځګزار موجود وو. یو ویني شاهد ساجد د پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویل
مستخین جمع کې څنګه وشول د سنتو تخلق څنګه الله اکبر وکړ خپل سنتونه یې کول. په دا ټیم کې دا درز را وشول او خلک په کې تقریبا ډیر شو نه زیات په کې مړی چا تم پته نه ای چا تم د پته نه ستاره خو یو ان شاید نه مده پښتنه وکړي تبلیغي جماعت یو کس هغه چې په خپل ولاړ هغه چې څنګه مونږ الله اکبر د سنت وکړو دا وشول او دوم داسې معلومېدل کې خو شوی وو.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون د وینا تر مخه چاودنې کې د عملو شمیرا سلبي خو ته رسیدلې ده، خو د چاودنې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې. کابل کې نن سهار د برتانی په فرهنګي مرکز برټش کونسل ځانمرګي بریدونه شوي دي چې یو بهرني سرتیری په شمول نه کسان پکې وجل شوي او 12 نور ژوبل دي. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایاند صدیق صدیقی پیخه تاییدوي او وای نن سهار 15 بجې په برټش کونسل کې دوه ځانمرګي بریدونه وشو او بیا وروسته وسلوال ورننوتل او ډزې پیل کړې. دوی زیاتوي چې په پیخه کې نه کسان وجل شوي دي او زیاتره پکې پولیسوالا دي. افغان پولیسو ته د اصاف ځواکونو مرسته هم ترلاسه وه. د وسلوالو او د امنیتي سرتیرو ترمنځ 15 غنټو پورې جګړه روانه وه. په کابل کې د برتانی سفیر وای جګړه ختمه شوې ده او ټول وسلوال وجل شوي دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د برید ذمواري په غاړه اخیستې ده او وای چې په برټش کونسل ودانی سره نږدې د ملګرو ملتونو کمپاوند هم په نخښه کړی دی، خو ملګری ملتونه د دې خبرې تایید نه کوي. دا پیښه په داسې وخت رامنځته شوې ده چې نن د افغانستان د هیواد خپلواکۍ 92 جشن مانځل کیږي. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د پرون شپې رایسي 15 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د خبر لمخې تیر شپه د دغه تشدد او اخوډب په دوام شپږ کسان چې یو د واکمن پیپلز ګوند غړی هم دی وژل شوی دی. خبر زیاتوي چې شپې رایسي په بورو کې بند د تیرو دوه ورځو په شان مړی نه دی موندل شوی، خو د وژنې پیښې دوام لري. د دغه حالاتو د جاج اخستو په مخه د پاکستان د کورونو وفاقي وزیر رحمان ملک کراچۍ ته ورغلی او د بیلابیل سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیده کاته کړي دي. رحمان ملک خبریالانو ته په کراچۍ کې ویلي دي چې د پیښو په اړه پلټنې پیل کړي دي او په ښار کې استخباراتي کارکوونکي ځای پر ځای کړي شوي دي. د امریکا نیویارک خار په ټایم سکوایر بریټ هسي په مقدمه کې یو کس دا منل دی چې په غیر قانوني توګه فیصل شهزاد ته پیسې لیږلې وي. د امریکا د انصاف وزارت د وینا تر مخه محمد یونس چې د حوالی کار کوي د 2010 کال اپریل میاش کې 2000 ډالر په غیر قانوني توګه فیصل شهزاد ته پاکستان ته استولې وي. کچری په محمد یونس دا تور ثابت شي نو د دې سزا به 15 کاله قید او 2.5 لک ډالر وي. فیصل شهزاد چې د نیویارک ټایمز سکوایر بریټ هسي مرکزی مجرم دی او ورته د عمر قید سزا اورول شوې ده. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. امریکا او اروپایي هیوادونو د شام د ولسمشر بشار الاسد څخه غوښتنه کړې ده چې واک پریږدي. دوی وایي اسد خپل ولس ځپي او پرې تشدد کوي نو باید دوی واک پریږدي. پرون دا غوښتنه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما، د برتانیې، فرانس او جرمني مشرانو په ګډه په داسې محال کړی ده چې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ناوی پیلی ویلی وو د سوریا رژیم خای د مظاهرو د ځپلو پر مهال د بشریت په وړاندې جرمونه کړی وي. هغې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې دا مسله دې د جرمونو نړیوال عدالت ته وسپاري. امریکا په سوریا نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل هڅه به وکړي چې دغه بندیزونه نه په ولسی وګړي اغیزمنه نشي. په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر بشار الجعفری په امریکا د بشري او ډیپلوماټیکي جګړې تورونه لګولي دي. او د جاپان شمالي ختیز برخه زورور زلزلې جلقولې ده او په سیمه کې د سونامي خبرداري جاری کړې شوې وو. په جاپان کې د 11 مارچ 9.0 شدت زلزلې ډېره تباهي خوره کړې وه او اټمي ریکټر فوکوشیما ډایچی ته سخت زیان رسولی وو. د جاپان د موسمیاتو د ادارې د وینا تر مخه لومړی رپورټونه وایي چې د زلزلې شدت په ریکټر سکیل 6.8 وو او د دې مرکز د هیواد شمالي برخه وه. د ټوکیو د بجلی ادارې ټیپکو چارواکي وایي چې د فوکوشیما اټمي ریکټر ته زیان نه دی رسیدلی او د ریکټر نه د 11 مارچ راهیسي تابکاری هم نه روانه. چارواکو وروسته د سونامي خبرداري واپس اخستې دي. د خبرونو پای.
خبرونه درته ګولایا زړاندې کول او ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ سو مونږ به په دې غړې کې بیل بیل پټونر ته وړاندې کول. څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل په خبر ایجنسی کې په جمعات کې 14 شوې ده او غنو خلکو ته مرګروب لاړوي. کچیرته تاسو غواړئ مونږ ته سیمس وکي په دې اړه نو کولې شی زمنګ نمبر دی 0-302-1533-315-1. په دې نمبر باندې موږ سره رابطه وکړئ. سم سره ته وکړئ موږ به ښه مخا وایو او تاسو مشال ریډیو ور په دې غړي کې باور د خبر ایجنسی په جمرود کې د جمعې د لمانځه په محل په شوې 14 کې ل ډیر شو زیات کسان وژل شوې دي.
چې څنګه الله اکبر وکړ خپل سنتونه یې کول په دا ټیم کې د دراز راوښول او خلک پکې تقریبا ډیر شو زیات پکې مړ دي.
په کراچۍ کې له پرون راهیسې د وژل شوو کسانو شمیر 45 ته رسیدلی خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وایي امنیتي تدابیر یې سخت کړي دي.
لټون عملیات مو شروع کړي دي او کوم سیمو کې چې عملیات کوو هلته مو استخباراتي ادارو کسان زیات کړي دي.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واردل د خبر ایجنسی په جمرود کې د جمعې د لمانځه په محل په شوې 14 کې ډیر زیات کسان وژل شوي دي او نور ډیر زخمیان دي. په دې اړه موږ د خپل همکار فرهاد شینواری سره خبرې کوو. فرهاد شینواری ټلیفون لیکه قطع شو. موږ به تاسو ته وایو اوریدونکو موږ بیا هم کوشش کوو چې د فرهاد شینواری سره خبرې وکړو او هغه د ټلیفون په لیکه راولو. کچرته غواړی تاسو موږ سره په دې اړه باندې موږ سره خپل نظر شریک کړئ خپل خبر را سره شریک کړئ نو تاسو کولی شئ موږ ته اس ایم ایس وکړئ. زموږ نمبر دی 0-305-33-35. په دې نمبر باندې تاسو موږ ته اس ایم ایس وکړئ او راته ووایئ چې په جمعتونو او په خاصه توګه په روژه کې د دغسې بریدونو په اړه باندې تاسو څه وایئ. 0-302-1533-315-1 دا زموږ نمبر دی. فرهاد شینواری د ټلیفون په لیکه راغلی دغه سره خبرې کوو. فرهاد دا راته ووایه چې د مرګ ژوبلې شمېره څومره ده اوس؟
بشیر غواخ اوس موږ د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ خالد ګوندی سره خبرې سره شوې. هغوی وویل او دا تایید کړه چې دا یو ځانمرګ برید و چې کوم بریدګر و هغه د جماعت په کړکۍ باندې راننوت و خپل ځان یې والوزولو. د هغوی چې کومه شمېره وښوله د وژل شوو تنانو هغه 40 ده او دا یې هم وویل چې تر 60 زیات په دې کې جوبل شوي دي. بل دا چې اوس خلک لګیا دي په جمرود سیمه کې خپل مړي چې کوم دي هغه خپل پلو ته وړي او چې کوم جوبل شوي تنان دي د هغوی درملنه په هسپتالونو کې روانه ده.
دغه چار فرهاد دغه چارواکي داسې څه وویل چې دا کار بچا کړی د دې تر شا د چا لاس دی؟
هغوی خو نور تفصیل ورنکړ.
ډېره مننه د فرهاد شینواري د ټلیفون لیک قطع شول. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او موږ به د جمرود د پیښې د قربانیانو د زخمیانو په اړه د خپل همکار فواد علی شاه سره خبرې کوو. هغه د وخت په پېښور کې دی. فواد په خیر راغله او دا راته ووایه چې دغلته د زخمیانو حالت کوم دی او تاسو کوم هسپتالونو ته تللي وئ؟ هغلته دغه د زخمیانو د شمیر په اړه راته ووایه او چارو ډاکټران څه وایي؟
بشیر دلته کې لریډینګ هسپتال ته چې د دریش فیت مریضان راغلي دي چې پکې د شلو نه زیات چې دی هغه پکې حالت خراب دی او دا غي اپریشن بکیږي. د نو کسانو چې دی هغه اپریشن روان دي دلته کې او په هغه په سر باندې چری لګېدلی دي. د دې نه علاوه وو کسان چې دی هغه د دلته نه ریفر کړی دي لریډینګ هسپتال ته او کوم هسپتال چارواکي چې دی هغه وایي چې 15 کسان چې دی هغه مړي راغلي دي هسپتال ته تر اوسه پورې.
ران څه وایي چې دغلته د څومره خلکو حالت نازک دی او د مړو شمیره زیاتېدلی شي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل بشیر چې دلته کې د 21 کسانو چې دی هغه حالت نازک دی ورکې د نو اپریشن روان دی او د نورو اپریشن چې دی هغه به کیږي. د 21 چې دی د ټولو حالت نازک دی او ډاکټران وایي چې کېدی شي چې دی کې د مړو تعداد چې دی شمیره چې دا هغه زیاته شي.
ډېر مننه فواد علی شاه تاسو موږ سره د ټلیفون په لیکوي د لیډریډینګ هسپتال نه. اوریدونکو تاسو واوریدل چې په جمرود کې چې کومه پیښه شوې ده، په جمرود کې په غونډۍ کې په جمعات کې د جمعې د لمانځه په محل باندې ځان مرګ برید شو او په هغه کې چارواکي و چې 30 کسان پکې وژل شوي دي او 60 کسان پکې ژوبل شوي دي. په دې اړه یو عیني شاهد سره زمونږ همکار فواد دلی شاه خبرې کړې دي، راځي چې دا وور.
زمانم شخان دے دا جمرود غنڈی علاقہ کے دھماکہ وشو پا مسجد کے مونگا پا خپلا سب خپلا پا بل جمعت کے ہوں مونگا سلام کرلو نو دھماکہ میں واو رہا دا چورا غلو جمعت دا مدخل و جمعت مسجد وردوئی آغی کے پا دویان دین صاف کے بس دھماکہ وشو دا آغی کے تقریباً 15-18 کسان رازی مسجد کے اور تقریباً 200 پورے باب کے زیادہ تر زخمی شو دا تقریباً 100 خوب کی زخمی دے تقریباً شلو کسانو پر جان بحق شو هغه مو بس کلی لو لیکل او نور به کیا د هسپتال کې بس لګي د نور خدمت کې.
د جمرود د پیخې یو عیني شاهد و چې تاسو خبرولی چې د پیخې څنګه رامنځته شوله. د وخت موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ موجود دی، دغه سره به هم په دې اړه باندې خبرې کوو. عبدالحی کاکړ ستړی مشه اداره ته وایي چې په دغلته خیبر ایجنسی کې په خوا هم داسې په جمعتونو کې دغه سي بریدونه کیږي، د دې وجه څه ده چې په جمعتونو کې په نور زینو په پرتله دلته ډیر کیږي؟
داسې د بشیر کته په پاکستان کې تاسو دغه دهشتګردي یا دغه شدت پسندي په دوو برخو کې وویشئ. نو یو هغه سیمې دي چې هغه یوه پټۍ جوړوي لکه اوس له سوات ته تاسو را روان سي، بیا راسي مومندو ته او بیا راسي خیبر ته او بیا له دې سره تاسو وتړئ پېښور او دا نور سیمو کې، او بیا بله برخه چې دغه شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان، بیا داسې داسې کورمه هم او رغزو د بل طرف ته دي. دغه څلور ایجنسیانې که تاسو یو طرف ته کی د بل پټی بل طرف ته کی، نو په هغه کې په مذهبي مقامونو باندې په ځایونو باندې د بریدونو مش ډیر لیدلې دي، لکه په سواد کې په جنازه باندې یو برید کړی وو. د دې تر څنګ په خیبر کې دا زما په خیال باندې که زما غلط نه یم دا دوم ځل دی په جماعت باندې برید کېږي. تر دې لمخه نو دغه سیمه چې ده په دې کې به تاسو داسې فرق کوي چې په پاکستان کې دغه برخې چې دي دغه لږ څه شدت پسندي په حواله باندې دوی یو سوچ دی، یو فکر دی، پارک جوب له ځانمرګ بریدونه، خو دلته د وهابیزم چې کم دی یا وهابي سوچ دی هغه په دې پټي کې لږ زیات دی. او تاسو که څومره هم د ترګرو مشران وګورئ هغه به زیاتره وهابیان وي، او وهابیان په لوکل اصطلاح کې مقامي اصطلاح کې پنچپیران ورته وایي، لکه اوس مثال مولانا صوفي محمد خپل پنچپیرزاده مفتي منیر شاکر ولی په خیبر ایجنسی کې هغه پنچپیر ولی داسې منګل باغ سي دی هغه ته پنچپیر ځخه ډیر متاثر دی. مولانا فضل الله چې و هغه د مولانا صوفی محمد شاګردو په غبندې پنچپری اثرات زیاتو مولانا فکر محمد په باجوړ کې د پاغه باندې پنچپری اثرات دي. نو دغه پنچپری او د وهابیزم د هلته د شدت پسندی لږ نور هم زیاتوي ځکه د دوی ایجنډا لږ لوکلی مقامی وي او د خپل سوچ اسلام په زور په قوت په طاقت په دې باندې دغه کوي او د کم ځای د شمالي جنوبي وزیرستان او رگزی د هغو زیاته مسله له افغانستان سره له بهرني ځواکونو سره لال قائدو سره نو د هغو چې کوم شي دت پسندی دا غلش نړیوال منتقوی رنگ لري او زیات پر دی اکټولنه باندې د اسلام د تپلو قسم کوشش کوي خو هغه شدت سره نه کلک پدې سم
په کورم ایجنسی تاسو یاد کړ په کورم ایجنسی کې د شیا او سنی ترمنځ اختلافات شته او ال تر ډلې هم شته وسلوالي ډلې هم شته او په خبر ایجنسی کې داسې په اعلانې تور باندې داسې څه شته دي داسې څه ډلې شته دي یا کنه دا هم داسې پټ پټ داسې یو بل په ضد باندې بریدونه کوي یو حمله کوي
داسې داسې خبر ایجنسی په داسې ځای کې واقع دي چې هغه په شاور تم نږدې ده او به هلته افغانستان ته هم مطلب پوله لري او په دا تورخم بارډر کې ډېر مشهور دي دلته یعنی ډېر یعنی کته داسې وایي چې دا دلته د ډېرو زیاتو ډلو یو قسم مور ایجنسی ده لکه مثال ته ویلای شي چې په دې کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې همسته په دې کې د تحریک طالبان ځخه چې کوم وتلي خلک د هغه ډله همسته په دې کې د منګلباغ ډله د چې هغه ډیره مشهوره ده مضبوطه دالته د دې ترڅنګ د پیر چې کوم دغه د اوس منسترو هغه دغه ډله ده نو هلته ډلې ډېری زیاتې دي نو دلته او بیا په دې کې جنایتکارې ډلې چې دي هغه ډېرې زیاتې مضبوطه دي په ناټو باندې بریدونه کوي هغه دلته د افغان طالبانو دلته ځینې لینکس یا تماسونه سته نو دلته داسې ډېره پیچلې کیسه ده چې ته مثال دا یو بل کې خبرال دا ټول له یو بل سره په لوړ سطح باندې د سوچ او د فکر په اړه باندې د شدت پسندۍ او یو چاته ځان رسولو په اړه باندې تقریبا یو سوچ لري
شهر رمنن عبدالحی ککړ او ردونکو د مشال ریډیو نه تاسو زمونږ خبرونه او یو تاسو د خبر ایجنسی په جمروز کې د شوی ځانمرګ بریده په اړه باندې بلابل اړخونه او موږ تاسو ته رپورټونه هم وړاندې کوو تاسو ته تبصری هم وړاندې کوو عبدالحی ککړ تاسو ته په دې اړه من تبصره کوله چې د غلطه د څه وجنې دا پیښې رامنځته کېدی شي یو بل عیني شاهد دراورو فواد علی شاه زمو خبریال په پیښور کې د سره خبرې کړي راځي چې دا واورو چې د دې بمی برید په بمی چاودنې په اړه څه وایي
مجو خیلو جامع جماعتو دی جمیل منزو پدی جماعت کے قریباً دے زر و نجات خلق پہ جامع منز کے دی جامع پہ وقت کے شوئے دے دے مولیو شمیرا خو لازے کرنے دا معلومہ چھو اس کو یہ دے شرپاونا چھے کمولی اوبا سلدا خو یا با شفار لاتی یا با شلی پہ کمپلیکس کے دیر پراتے دی پہ جرنیلی کی دی جمرود اسپتال کی دیر مڑی ارک تھی سبون و زخمیان دی
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د خبر ایجنسی په جمرود کې د هغه ځانمرګ بریټ په اړه چې په یو جمعات کې نن د جمعې درمنځ په محل وشو او د غلطي ګڼو خلکو ته مرګ جوړ لا واړوله په دې اړه مو د یو عیني شاهد خبري اوریدلې چارواکي وایي چې په دې کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي او تر شپېته و زیات په دې کې ژوبل دي خو دا شمېره همداسې مخ په مخ زیاتېږي او لا هم په ځینو هسپتالونو کې د ځینو زخمیانو حالت نازک دی په دې اړه باندې په همدې موضوع باندې نور هم پاتې کیږو او د چارو د کارپو رحیم الله یوسفزي نظر تاسو ته در اورو چې مجید بابر ورسره مرکه کړې ده او په دې اړه ته پوښتنه کړې چې دا د چا کار کې دي
دا خبره خو لا واضح نه ده چې دا کار د چا کړی وي دا څه ویل کېږي چې دا ځان وجون کې برید دی یو الکو ډېر لږ عمر یو دیالس والس شپاړس پورې او هغه دا چاودنه کړې ده او دا ونډي کې جمرود کې شوې ده ورسک په سړک باندې او ډېر زیات پکې مرګ جوړ شوی دی نو دا چې جماعتونو باندې خو مخکې هم داسې حملې شوې دي همدغې خیبر کې دا جمرود سیمه کې داسې یو بل غټه پیښه شوې وه، پای کې زیات مړي شوي وو، سلو نه زیات کسان مړي شوي وو. هغه هم د جمعې ورځ وه، د جمعې مونځ او نور ځایونو کې هم داسې په جوماتونو باندې، مدرسو باندې، امامبارګاه باندې، جنازو باندې دا حملې مخکم شوي دي او دا کار اوس هم روان دی. چې کوم در اعظم خیل کې شوی وه، خو بیا هغه دی چې کوم تحریک طالبان پاکستان دی هغې ذمه داري هم اغوستې وه چې دا کار مونږ کړی. خو هلته کې د هغې مخالفینو یو هلته مومن افریدي ډله ده، یو طارق افریدي، نو هغه طارق افریدي ډلې مومن خلاف دغه حمله کړې وه. خو دا نه چې په دې کې خو بیا زیات بې ګناه خلک وژل کېږي.
ملای سوزی صاحب، د تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دننه د تنکی عمر د ماشومانو د ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي، ستاسو په نظر د دې وجه څه دي؟
خو یو دا وجه کېدای شي چې دغه هلکان چې نو د هغې زیات او زر چې دی نو متاثره کېدای شي، یعنې هغې چې داسې یو قسم له دوی هغه باندې کار وکړي او هغه ته وو چې دا ښه کار دی او ځان قربان کا، فدایي حمله وکا، جنت ته به زیده خبرې پکې هم شته، نو هغې باندې اثر انداز کېدل آسان وي. بل دا هم کېدای شي چې داسې کورنو کسان وي چې د هغې نقصان شوي وي، یا فوجي عملیاتو کې، جنگ کې، اور ڈرون حملہ کے دا مختلف وجوہات کی ریشن دا جاری دے کورنے تاس کسان چی نو دی ہر پلا وکلی شی دی تا رکاوٹ میں وی دی چو سی روزے تو وزن ہو دی اسانتیا مندی ال تک وکلی شی دا سی بریج کولی شی دا مختلف وجوہات کی ریشی
خیبر ایجنس ہے کہ نو ستاسو پر در دا ما غ لڑائی دا چی دغل تک ما غ فرقیزا مسئلہ دا او کنا دا پ بش پڑتو گا د طرح گرے پزت چروان جنگ دی داغی صدا
نو سمجھ ما ہو من سر اللہ مکمل معلوم مات نشتا چاروا کی ملا اس پورے واضح خبر نے کہی اور دل تک مختلف مسئلے دی دا جمہوریت کے خوب کم خوزیات دے بالا کے دا پھر کئی خبر دی لشکر اسلام دے انصار الاسلام دے پھر کہ طالبان پاکستان مز تکار کی یو بل ڈل ام دا حاجی نام دا چا اس مر دے یو خود دا ال تفوجی عملیات مشوی دی دے خلاف ام دیا خلقو کے غصشتے خلق بل بل کو رشوی دی جمہوریت کے پلنڈی کو تل کے بیا سیدا لے لار دا افغانستان دے ویدت سکے چکم دا ٹرکونا یا ٹینکر ایزی اور نیٹو چکم فوجیان دی جاگے دا پرا یا سامان اوڑی خوراک اوڑی نو آگے مجم دیر حملے کی گی نو یہ خدا غم دا دل تک ہم طالبان ہمشتے اور دا فرقہ ایز جگڑے جاگے ہم سن اثر بیسی مانے غرضی کی نگا اس دا کہ دیر خبری کے لیے شی دیر وجوہات کے لیے شی اور بل جاگا چی سنگا چی ماما جو سا یا جماعت یا تجمعی موس کی گی نکو آج تک یا سا فوجیان راضی یا ملیشوی کسان راضی یا حکومت چاروا کی راضی موس کی در خلاف ہم دا سے حملہ کے لیے شی نگا اس دا اس پر منگا نا صحیح خبر نہیں ہو کہ دے حملے دا نن چکم شوی دا جمہوریت کے پجام مسجد کے اور جمعے پا منز کے دے دا چاکڑے دا دے سو وجہ کی دیش
اور ادن کو تاسے رحیم اللہ یوسف زے اور دا چی زمون ہمکار مجید بابر ور سرا دا جمہوریت دا پیخی پا اڑا مرکہ کڑے ہوا پختنی تکڑے بھی چی دا دے پیخی ترشا دا چالاس کی دیشی تاسے واور دل چی پا جمعات کی دا جمعی دل منزب پا محال باندے یو زن مرگ بریت شوی دی او گن و خلکو تی مرگ روب لارا ولی دل چلویخت و نزیاد خلک پا دی که مردی و شپیتو نزیاد پا دی که روب دی پا دیارا تاسے کولا شمونگ تا اس ام اس را ولگی و راتا ہوئی چی دا پیخ تاسے چنگ گنه یو پا جمعتونو کی پا روژه کی دا بریدون چنگ گنه یو پا مومی توگا خودکش حمله یو دا غصی پیخی چنگ دی تاسو زمانگ نمبر زن سر نوٹ که دا نمبر دی 0-3-3-2-5-3-3-3-3-5-1 یو زلبه در توایم 0-3-3-2-5-3-3-3-3-5-1 دا زمنګ نمبر دی تاسو کولای شئ موږ ته سمس راولېږئ موږ تر نور سمسونو هم شته دی چې تاسو په دې اړه رالیږل دي هغه به تاسو وایم خو د دغه یو په همدې اړه باندې تاسو ته یو بل یو مولانا موږ سره غږېدلې دی هغه هم تاسو ته وایي چې په جمرود کې چې دغه ځانمرګي برید شوی دی په دې اړه تاسو د تفصیلات واورېدل اوس به هم واورو د روح الله مدني نه چې هغه د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې دا کار څنګه ګڼي
یار ما مخکیم دے هغه باندې خبره کړی و دغه چې د اسلام کې مطلقاً انسان ته نقصان رسول کنه دا دغه چې دغه اجازه نشته که په جمعات کې او په هر ځای کې نن سبا دنیا کې تاسو ګوري بس چې سکیږي دا ټول غیر شرعي دغه کیږي.
قاری صاحب کم خلق چې یو انسان وجنی نو دا غي پاړه قران سوي
خبر را ده چې ما تاسو قران خو واضح دی خو چې یو دي کې قانون نه وي نو تاسو وکي دلته سشتنه نه له قران قانون نه فز دی نه غنور پاره باندې دغه کیږي یو قانون نشته ځکه خدای له قانوني دی کنه.
نو قاری صاحب چې کم خلق دا کارونه کوي او کم خلق دغه خودکش دماکی کوي نو هغوی خدا وای چې دا هغوی د اسلام د سربلندۍ د پاره کوي.
خبره دا ده چې پروسه پورې اس یعنی سپشې ثابت نه یعنی کېږي په دماکی کېږي خلق وای چې وژل کېږي او ملزم نه دی معلوم چې ملزم نه دی معلوم نه دعوا هغې باندې تبصره کوله چې قبل از وخته.
نو قاری صاحب د باز ډیرو دماکو د دې مواری هغه خلکو قبول کړی دا چې کم ځان ته طالبان وای یا دغه قبایلی سیمو کې دي نو ستاسو په نظر هغه خلک چې د دې مواری قبلوي نو هغوی د اسلام خلاف کار کوي؟
وره زه ته د بین قطع نظر چې څو مجرم څوک دی مجرم څوک دی زه دا د شریعت خدا وایي چې یو نفس په بدله کې نفس دی اوشه د لاس بدله کې لاس دی رخته بدله کې د راخ په بدله کې راخ دا د شریعت قانون دی خو دا وایو چې مجرم هر څوکي هر بل هر څه کې وي هغه دغه سزا د قرآن.
اوریدونکو تاسو د مولانا روح الله مدنی نظر اوریدو چې د خبر ایجنسی د جمرود د زنمرګ برید په اړه وړاندې کوو. په جمرود کې په یو جمعات کې چاودنې شوې دي. زنمرګ برید شوې د غنو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیرې درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریک دی 0332533351. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
اوریدونکو زه کوشش کوم چې تاسو تر څومره ډیر چې کېدی شي هغه سمسونه چې تاسو مونږ ته د جمرود د پیښې په اړه را لېږلې دي هغه در واورم. مونږ ته وحید مروت او اختر علي د شادي خیل نه لیکي نه پیغام دا کوم زده دا وایي چې دا چاودنې د ملک دشمنه نصرو کار کېدی شي یو مسلمان داسې کار کول سوچ هم نشي کولای. همدارز شفقت الله تنها مروت بیا وایي چې دا په خبر پښتونخوا کې چې کوم د مکی کېږي ځانمرګ بریدونه کېږي د په نظر باندې شدت پسند زمونږ اتفاق خرابوي دا وایي او خیبر پښتونخوا را ده خرابوي. نو دا وایي چې راځي چې په اتفاق شو او په شریکه سره امن جوړ کو. صفی الله د کوټ نه ویل دي چې دا خودکش حمله چې شوې دي دا په اسلام کې هم جایز نه دی او مسلمان چې دې هیڅکله داسې کار نشي کولای. همدارز یو بل اوریدونکی علیم سید اغه هم دا ویل دي چې دا نه جهاد دی او نه هم په اسلام کې شته دی د غرنګ د مکی او د غرنګ بریدونه او دا په کار د چې څومره ډیر وغندل شي مغمره خده. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه لیکلی او د ملکن نه موږ ته میسج را لګلې دی اغه هم د دې پیښو غندنه کړې ده. یو بل اوریدونکو اغه ویل دي چې افسوس د افسوس خبره ده د خپل نوم نه لیکلی وزیر په نامه باندې یو کس نسیم وزیر بخنه غړم سس نومشته. نسیم وزیر لیکل دي چې ډیر د افسوس خبره ده چې پښتانه اوس په جمعتونو کې هم قرار نه دي او د عبادتونو په محل هم وژل کیږي. یو بل اوریدونکو بیا په چارواکو باندې نیوکه کړې ده واغه ویل دي چې کم چارواکي چې د خپل دفترونو نه لاندې وتی او وایي چې د دغه پیښو په اړه باندې غلط معلومات ورکي. یو بل اوریدونکو فهیم الله د هنګونه هغه وایي چې هر څه چې دا کار کړی دی او د دې ذمہواری اخلي او مسؤلیت یې په ځان مني هغه نه مسلمان دی او نه د اسلام په لاره تللی ځکه چې په جمعات کې څوک داسې کار نه کوي دغه سبریدونه د کولو نه دي او غندي. همدارنګه موږ تر ډیر نور میسجونه هم راغلي او دونکو موږ کوشش کوو چې ټول درته وایو خو کده چا میسج پات شو نو بخنه غواړو. یو بل اوریدونکو هغه د اورګزون موږ ته میسج لګلی دی چې په جمرود کې کومه دمکه شوې ده دغلته کې دي شي د دوو ګروپونو وسول ګروپونو ترمنځ کوم مسله یو د امغه د وجنه د مسله رامسته شوی یو د غسی بریدونه شوی. نو نور میسجونه به هم موږ تاسو لولو تاسو موږ ته کول شي په دې باندې نور میسجونه هم موږ ترولګي د خبرونه په وګدو کې خو وس د خبرونو وخت دی د خبرونو د سرټکو وخت دی او زلبیا وز تاسو ویم چې په جمبروت کې په یو جمعات کې ځانور کې بریټ شوی او په هغه کې چارواکي وای چې لڅلويخت کسان وژل شوی دی او لښپېته وړیر نور جوړول دي. په نیمه بجې شوی دی راځي چې د ګلایز نه د خبرونو سرټکی وره
د خیبر ایجنسی جمرود په یو جماعت کې د چاودنې لامل دیش کسان وژل شوی او ګڼ شمیر ژوبل دي. د افغانستان سرخار کابل کې د برتانی فرهنګي برټش کونسل باندې ډلې ځانمرګ بریدونو کې د یو بهرني سرتیری په شمول نه کسان وژل شوی دي. د کوټه میان غونډي په سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ناټو شپک تیلو ټانکرو ته اور ورته کړی دی. د امریکا نیویارک خار په ټایم سکوایر بریت هسي په مقدمه کې یو کس دا منلی دی چې په غیر قانوني توګه فیصل شهزاد ته پیسې لیږلې وي او امریکا او اروپایي هیوادونو د شام ولسمشر بشار الاسد نه غوښتنه کړې ده چې واک پرېږدي.
ګولایز وو چې د خبرونو سرټکی د راورول اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ساو راځي چې اوس د پاکستان رسپانډو ته کتنو کو چې نن یې په کوم موضوعاتو باندې څلیکلې دي. ریاض مساخیل د دې رسپانډو غټ کې دراوري.
نن د انګریزي ژبو رسپانډو ډان ډیلی ټایمز دی نیوز او د اردو ژبو رسپانډو ایکسپریس جنگ او نوې وخت خپل اداریو کې د کراچۍ په صورتحال لیک کړی دی. دی نیوز رسپانډو خپل اداریه کې وایي چې تیر شواروس کې کراچۍ کې سلور د شتنه وجل شوې دي چې پکې د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی په خواني غړي هم شامل دي. اداریه زیاتوي چې د دې صورتحال نه خو صوبایي حکومت سره صف کرشتا او نه مرکزی حکومت سره او کم پولیس یا رینجر چې په ډیوټو ولاړ دي هغه هم خپل کار په خشان نه سرګوی او د دوی په وړاندې ډزې کیږي او خلک مري او زه پزې بوجو کې بن مړی تر لاسه کیږي. اداریه وایي چې دا کوي امکان دی چې د خرابو حالاتو اصل وجه د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی دی او هم په دغه بانا د بدلو جبو او ذاتونو خلک وجل کیږي. خو باید چې حکومت دې اړخ ته پسندیدګي سره کتنه وکړي او کراچۍ کې د اور او وینو د لوبه زر تر زر بند کړي. دغه شان د مشرق ورسپانې اداریه لیکي چې کله هم جګپوړو د جیلونو په دننه صورتحال نظر ساتلو تکلیف نه دی کړی او په میډیا د بندیزونو لوجه د جیل متعلقه افسرانو د پاره جیلونه د دویم نمبر ګټه مرکزونه جوړ شوې دي او هم دا وجه ده چې 13 ورځې کې نه یوازې دوه خطرناک قیدیان د جیل کارمندانو د غفلت د لاسه او تختیدل بلکې درې پولیسواله هم ورسره مل شو او د دینه سربیرا جیل کې د یو بل قیدی د ځان وجلو اوازه هم خوره ده. اداریه لیکي چې جیلونو کې نن سبا د خژون تیرولو خوراک خاک او د غرنګ د نشیزو توکو د استعمال په شمول د هر سیس پاره خپل خپل نرخ مقرر دی او د پولیسو د وړو کې نواله تر لوی افسر پورې ټول په دې کې خپل خپل برخه لري. اداریه اخره کې وایي چې نن سبا د خیبر پښتونخوا جیلونه د اصلاح د مرکز په ځای د مجرمانو زیاتولو ځایونه جوړ شوی دي او که حکومت دې اړخ ته پام ورنکړو نو دې کې به ډېره زیاته اضافه وشي. باید چې اعلی چارواکي په سمدستي توګه د جیلونو د کتنې او سار د پاره یو نظام جوړ کړي چې پکې د نورو متعلقه چارواکو سره سره د میډیا نمائندګي هم وي. او د دې نه علاوه نوی وخت ورسپانې خپل اداریه کې د ختیځې پولې د حفاظت اړخ ته پام راګرځولی دی او وایي چې 13 ورځو کې پاکستان د ختیځې پولې نه 15 ډیویژن پوز 2500 توپې او 1200 ټینکونه لویدیځې پولې ته راواړول. خو حقیقت دا دی چې د پاکستان جوړېدو نه راواخله تر اوسه پورې موږ ته د خپل ازلي دښمن هندوستان نه خطر ده او هغوی داسې یو موقعه هم نه خطا کوي چې ورسره پاکستان کمزور کې دی شي. د لړکې د کال 1800 15 شپېتیم یو ویایم او 99 د کارګل جنگونه زموږ په وړاندې دي. اداریه زیاتوي چې په لویدیځه پوله د وړاندې نه د پاکستان یو نیم لک پوز د ترهګرو خلاف عملیات کوي او دې کې پوزي وسایل هم کاریږي. نو ځکه دلته د نور پوز هیڅ ضرورت نشته او باید چې پاکستان د ختیځې پولې نه روخ کړی شوی پوز بیرته ولیږي ځکه چې دا د پاکستان د سلامتۍ لپاره ډیر اهم دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړۍ په مطبوعاتو نظر اچو اوریدونکو په امریکایي مجلې نیوزویک د افغانستان د پروان ولایت په هراسيتي مرکز کې د بندي پاکستانیانو په اړه مقاله خبر کړي او د پاکستان د ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستانی میډیا په اړه مقاله لیکلی چې وایي دومره زورور ده چې کو وړي زورور شخصیتونه لاندې راپرځي او له سزا هم بچ پاتې کېدی شي. عبدالحی کاکړ د دوړو مقالو غټی کې دراوري.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه د ډیلی ټایمز لیکوال ډاکټر محمد تقی د دې هیواد د میډیا د زور په حق لوای چې دومره زور پکې دی چې وغواړي نو د یو خبر تصویر ژغ یا د ویډیو یو وړو کې برخي په خبرولو سره زورور زورور خلک راپورځولای شي او د پوینا نتیجه دا وي چې د میډیا له سزا هم خلاصوي. د لیکوال پوینا د میډیا مالکانو لزانه خدایان جوړ کړی دي او له میډیا سره تړلي شخصیتونه د خپل زور په استعمالولو سره خپلې خبرې د قران حرف ګڼي او به له دې ویری چې خلک به ورسره اختلاف وکړي خپل خبرو ته دوام ورکوي. د پوینا په پاکستان کې د وکیلانو د تحریک وروسته میډیا په خصوصي توګه ټلویزیونونه د خپل زور للارې یو ډول بدماشي شروع کړې ده او هر څوک چې د دوی له سوچ سره اتفاق نه کوي هغه ته لغتی ورکوي. لیکوال وایي چې د پاکستان په میډیا کې ځینې داسې لیکوالان هم پیدا شوي دي چې په ظاهر د لیبرالانو جامع اغوست دي. دوی د سکیورټي استابلیشمنت سوچ د شارونو د متوسطې طبقې په هغو ځوانانو کې خوروي چې د ضیاءالحق له واکمنۍ راهیسې وار لمخه د ریاست تر کنټرول لاندې د تنګ نظره نصاب تر اثر لاندې دي. لیکوال بیا د پاکستان په میډیا کې د موجوده ځینې کسانو لپاره د ټلویزیونست اصطلاح استعمالوي، یعنی هغه کسان چې د ټلویزیون د لارې مذهبي تبلیغ کوي. دی وایي دا هغه کسان دي چې د شار په متوسطه طبقو کې پیدا کېدل د یو سنت په توګه استعمالوي او په هغو خلکو کې نفوذ کوي چې لا تر اوسه پکې روایتي مذهبي تبلیغانو لار نه ده جوړ کړې. لیکوال ډاکټر محمد تقیبایی پاکستان چې د ډیر زورور او ښه سیاسي تحریکونو یو تاریخ لري خو په دې هیواد کې د فکر جوړونکو مشرانو د یو متبادل سوچ د خبرولو په برخه کې د سماجي میډیا په شتوګه په استعمالولو کې پاتې راتلل مایوس کوونکی دی. بلخو امریکایي مجلې نیوز ویک د هغو پاکستانیانو په اړه لیکنه کړې ده چې دا وخت په افغانستان کې بنديان دي. مجله خپل رپورت د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د یو 14 کلن ماشوم حمید الله د ورکېدو لکې سره شروع کوي. مجله وایي حمید الله درې کال وړاندې د جولای په میاشت کې له کراچي څخه خپل کلی ته روان و چې د کور سامانونه راوړي، خو د ډیر اسمر خان او لدې په منځ کې ورک شو او له هغه وخته دی بیا مور او پلار په سترګونه دیلدلې. د کورنۍ فکر کولی چې دی به طالبان وژلوي، خو وروسته معلومه شوه چې حمید الله د افغانستان د بګرام په حراستي مرکز کې بند دی. انټرنیشنل ریډ کراس د لیک د کورنۍ ته وسپارلې چې د پلار په وینا دا یو داسې لمحه وه چې پر یو وخت ترخه هم وه او خوږه هم. د ده د پلار په وینا دوی بیا هم خوشکسمته دي چې لیک ورته میلاو سو، خو د ده په وینا داسې ډیر خلک سته چې ورته لیک هم نه دی ترلاسه سوی. نیوز ویک وایي چې باور کېږي دا وخت د افغانستان په پروان کې چې د بګرام پر ځای اوس حراستي مرکز دی شاوخوا 15 پاکستانیان بندیان دي. مجله وایي چې د بندیانو اصل شمیره ځکه هم نه ده معلومه چې د پاکستان او امریکا چارواکو په دې اړه بالکل خاموشي خپله کړې ده. نیوز ویک مجله په پای کې لیکي چې دا بندیان په اصطلاح د قانون په یو توره سوړه کې ورک دي او تر هغه د دوی بیرته راتلل نشکاري تر څو پاکستان د دوی په خوشی کولو باندې زور ورن کړي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان پوز وباسي، نو مجله وایي پښتنه دا ده چې آیا حمید الله او نور بندیان به د دوی تر وټو وړاندې راخوشي سي او کنه.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په 28 منټه کم دریو بجو،
شعر او تصوف
په 28 منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په 28 منټه کم 500 بجو.
اوریدونکو د خبرونه سبا اوریدل شي وزرته رپورت لرو او به هم د تاسو سره پاتې کیږو. کراچۍ کې د تشدد د شروع شوی سلسله دوام لري. د جمعې بشپه دغه پیښو کې شپږ نور کسان وژل شوی دي. بل لور د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د ښار په متاثره سیمو کې د لټون عملیات شروع کړي دي او نن به د ورځې تر اخره پورې د ښار د امنیت په برخه کې بهتري راشي. ظفر کریمی به دا رپورت لري.
پولیس وای د جمعه پشپا د خار لکارادر شیرین جنا گلشن اقبال او نوې کراچی پسې مکیش پګ نور کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل شوې دي. وجل شوو کسانو کې یو تن د واکمن پیپلز ګوند غړی دی. د کورنۍ چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچی کې خبریالانو ته ویلي دي چې د پرون ورځې په نسبت نن خار کې د تشدد پیښې کمې شوې دي او د جمعه تر ماسپښینه پورې به خار کې د امن او امان په برخه کې بهتری راشي.
یہ جو ابھی ہم نے سرچ آپریشن شروع کیا ہے اور جو ٹارگٹ ایکشن کر رہا ہے انٹیلیجنس آپریٹرز
دے وای د لټون عملیات مو شروع کړی دي او کوم سیمو کې چې عملیات کوو هلته مو استخباراتي ادارو کسان زیات کړی دي. هغه وسلوال چې کسان یې تختولی وو هغوی ته مو اختار ورکړی دی چې کسان دې خوشی کړي. هغوی د پېشمنۍ په وخت اتلس کسان خوشی کړي دي. پاتې اتلسو کسانو د را خوشی کولو په هڅو کې یو. هغه بازارونه چې د سوداګرو نه پکې وسلوال قلنګونه اخلي هلته مو هم استخباراتي کړۍ زیاتې کړي دي. راتلونکو دوه درې ورځو کې خار کې په مکمل توګه په امن راوستو کې کامیاب شو. رحمان ملک ویل چې کراچۍ کې به په هر قیمت امن قائموي او که په دې لړ کې فوج را بللو ته ضرورت پیښ شو نه په دې اړه به هم سوچ کوي. بل لور ته د ایم کیو ایم ډلې مشرانو خبري غونډې ته ویلي دي چې کراچۍ کې اردو ژبه ویونکو د وجلو سلسله شروع شوې ده. د یاد شوي ګوند مشر رضا هارون د حکومت څخه غوښتنه کړې چې خار کې دې د تشدد د پیښو مخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې د شروع او زیارت له منځنۍ شپې راهسې د تشدد شروع شوې لړۍ کې د وژل شوو شمیر 15 ته رسیدلی دی. وژل شوو کسانو کې زیاتره د تختولو وروستو وژل شوي او د هغوی مړي په بورو کې د بندولو وروستو د ښار په بیلابیلو برخو کې غورځول شوي دي. وژل شوو کسانو کې د پیپلز ګوند د سیمه ییز مشر واجا کریمداد بلوچ په شمول د لیارۍ سیمې ګڼ شمېر بلوچان په نښه شوي دي. خار کې د تشدد دغه پیښو وروستو د خار مرکزی برخه کې واقع مارکیټونه د زیارت په ورځ په مکمله توګه بند وو. نن هم د خار متاثره سیمو کې ویره خوره ده او د دې رپورټ تر جوړولو د خار متاثره سیمې بولډن مارکیټ، جوړیا بازار، کارادر او خواوشا سیمو کې مارکیټونه او دوکانونه په مکمله توګه بند دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. پاکستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل په 24 هیوادونو کې یو غړی دی. دغه کونسل غړي درې کال لپاره د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی منتخبوي. د دې کونسل د راتلونکي مودې لپاره به ټاکنې د کال 2012 د مې په میاشت کې کیږي. د غړیتوب لپاره هر هیواد ته پکار دی چې د بشري حقوقو کلنی راپور جمع کړي، خو پاکستان لا دا رپورټ نه دی برابر کړی او د دې قبله کېدی شي پاکستان د دغه کونسل نه وویستل شي. په دې اړه مجید بابر رپورټ لري.
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت لوړ پوړو چارواکو د پارلیمان د بشري حقوقو سټینډینګ کمیټه ته ویلي دي چې د پاکستان د بشري حقوقو وزارت تر دا مهال د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د کونسل یا یو ان ایچ آر سی ته هغه لازمی راپور نه دی ورکړی چې کوم د غړیتوب د ساتلو لپاره ضروری وي. پاکستان د دغه کونسل په 20 غړو کې یو دی او غواړي چې د خپلې څوکۍ د میعاد چې په 2012 کې به پوره کیږي لپاره بیا په ټاکنو کې برخه واخلي، خو په دغه ټاکنو کې پاکستان هله برخه اخیستی شي چې د ملګرو ملتونو د غیات کونسل ته په هیواد کې د تشدد د پیښو د سیاسي او بشري حقوقو په لړ کې د تیر کال راپور جمع کړي. په دې لړ کې د بشري حقوقو د وزارت وفاقي سیکرټرې میرمن بتول قریشی د پارلیمان دغه کمیټې ته ویلي دي چې د دوی وزارت تر دا مهال راپور نه دی برابر کړی، نو ځکه په ستمبر کې د دغه راپور د جمع کولو اخرنۍ نیټې پورې دوی نشي کولای چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته دغه راپور جمع کړي. دا چې پاکستان ولې هغه راپورونه چې نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو سره شمنه کړې ده او یو شمېر یاداشتونه یې لاسلیک کړي هم دي نه برابروي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا مشر شیر محمد خان په دې اړه راسره خپل نظر سپدې ټکو کې شریک کړو.
دا ډېر زیات افسوس خبره ده چې پاکستان کې نن سبا یو منتخب جمهوري حکومت په مرکز کې او په صوبو کې هم درسې د عوامو منتخب نمائندگان په اقتدار کې دي. په کار دا ده چې هغه د ټولو نه زیات فکر وي د بنیادی حقوقو د خلاف ورزی. د بد مرغه په پاکستان کې په دې موجوده تیرو وختونو کې چې څومره د بشري حقوقو خلاف ورزی شوي دي، په هغې کې زیات تورونه، الزامونه د ملک په هغه استخباري ادارو او په فوج باندې او په پولیسو په رینجز باندې لګېدلي دي. او بیا که د دې نه بهر داسې یو قوتونه شته نو هغه هم داسې دي چې هغه د حکومت سره په اقتدار کې شامل دي. نو زه فکر کوم چې د سیاسي مصلحتونو د خاطره او د یو سو ورځو د اقتدار د ساتنې لپاره دا یو ډیر لوی مهم او بنیادی چې هغه زموږ د ملک لپاره ډیر زیاته هم اداره ده. ځکه چې موږ د یونایټیډ نیشن د ممبرشپ نه خارج کړی شو نو داسې به ښکاري چې موږ په موجوده دنیا کې چې کم مهذب قومونه دي موږ دغه مهذب قومونه د صف نه وویشته شو.
د پاکستان په پارلیمان کې د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټې مشر ریاض فتیانا وایي چې په هیواد کې دننه د بشري حقوقو په ضد قوانین د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د کونسل د غړیتوب په لړ کې تر ټولو لوی ګواښ دی. ښاغلی ریاض فتیانا رسنو ته ویلي دي چې د بشري حقوقو په لړ کې چې کوم حکومتي چارواکي کار کوي هغوی ډیر غافل دي او خپل دنده په صحیح توګه نه ترسره کوي. په دې اړه مو چې کله د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بشري حقوقو په اړه مشاور مصطفی نواز کوکر سره رابطه برابر کړه نو هغه وویل
اکتوبر میں سبمٹ ہونی ہے, اس میں اس کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے. اس میں لاسٹ ایئر ڈھاکہ میں بھی ایک کنسلٹیٹیو میٹنگ ہوئی تھی اور وہ بھی پاکستان نے اٹینڈ کی تھی. ہیومن رائٹس منسٹر
دغه راپور د جمع کولو اخیری نیټه د روان کال د اکتوبر میاشت د دې یو خپل طریقہ کار دی. په دې لړ کې تیر کال د بنگلاديش په سر شار ڈھاکہ کې د غړو هیوادونو یو مشاورتي غونډه هم شوې و. په هغه کې پاکستان د بشري حقوقو د وزارت چارواکو هم شرکت کړی وو او د راپورونو د جمع کولو طریقار هم بشپړ شوی دی او هم د هغه مشاورتي غونډي د وړاندیزونو پر وړاندې کې موږ اوس دغه راپور برابرو او په اکتوبر کې به ملګر ملتونو تور کوو. نو داسې هیڅ خبره نشته چې پاکستان په دې لړ کې ځنډیدلې دي او د ټاکلي نیټې څخه وروسته پاتې شوی دی.
پاکستان نے ان ٹائم اس کو سبمٹ نہیں کیا یا ہم اس میں کسی وجہ سے پیچھے ہیں.
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د کونسل یا یو ان ایچ آر سی وسلویخت غړي د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی منتخبوي. د غړیتوب میاد درې کاله وي. د دغه کونسل د غړو تقسیم سپدي ډول کیږي. اته غړي د لاتینی امریکې او جزایر غرب الهند لپاره, و د مغربي یورپ لپاره, دیارلس د افریقې لپاره, شپږ د مشرقي یورپ لپاره او دیارلس د آسیا لپاره دي. سیړونکو وایي چې کچره پاکستان په دې لړ کې دا راپور جمع نکړو او د دغه کونسل نه پاکستان تو نو دا به پاکستان په نړیواله کچه یوازې او بې مخه کړی.
د مشال خبریالان خبری, ټولنیز, کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو, د نن د افغانستان د ازادۍ ورځ د 29 مکلیز المانځي افغانان او په پېښور کې افغانان دغه کلیز څنګه المانځي راځي چې په دې اړه د فواد علي شاه رپورټ ور.
نن د افغانستان د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. که یو خوا په افغانستان کې حکومت دا ورځ په سادګۍ سره د مانځلو فیصله کړې ده نو بل خوا په پېښور کې د افغان کونسلیټ چارواکي وایي چې د امنیت د خرابو حالاتو له کبله په کونسلیټ کې د هیڅ قسمه غونډې اهتمام نه دی کړی شوی. په پاکستان کې میشته افغانان د ازادۍ یا استقلال دې ورځ ته په کوم نظر ګوري او دا څنګه مانځي؟ دیش کلنه نذیر قریشي څوک چې د لغمان ولایت سره تعلق لري وایي چې افغانستان د کلونو راسې د کړکیچنو حالاتو سره مخ دی او په داسې حال کې د ازادۍ د ورځې خوشحالی کول هیڅ معنا نه لري.
د ازادۍ ورځ په هغه حالاتو کې ډیر خل منځل کیږي چې په افغانستان کې امن وي, سوکالی وي, خلک خوشحاله وي او د بل چا استعمار نه وي. اوس په افغانستان کې دغه ورځ په ډیر خطفي توګه باندې منځل کیږي او هغه د خوشحالۍ او هغه کوم د ازادۍ استقلالیت چې کوم ده هغه د افغانانو شعور ټول له منځه تللی ده. نو دغه ورځو ته نن سبا د بالکل د افغانانو پام نشته.
د 22 کلن عبدالله ساروان په نظر کې د ازادۍ ورځ په پېښور کې لکه د نور ورځو په شان یو عام ورځ ده ځکه چې خپل ملک نه لري په پردیس کې ژوند کولو والا د ازادۍ ورځ په دغه دستورو کې ګډون نشي کولای. البته دوی بیا هم خوشاله دي.
ازادی بس ده نو هغه روایتي ازادي ده. الان د دې چې مشکلات دلته خلکو ته ډېر زیات دي, هلته مشکلات شته دي, خو بیا هم دغه ورځې ته چې څومره مشکلات دي خلک دغه ورځې سترګې په لاره وي. ازادي د خدای تعالی طرفه یو لوی نعمت ده. کوم قومونو لپاره چې ازادي ملو شوې ده هغوی ډېر په خوشحالۍ کې زندګي تېروي. نو بس د ازادۍ ورځ د په خوشحالۍ سره لمانځو.
افغان کډوال که هر څو د خپل ملک نه بهر در په در دي خو دوی د ازادۍ د احساس او خوشحالۍ نه خبر دي او خپل خاورې سره په تړون ویاړ کوي. سلویخت کلنا شاه جهان وای
افغانان لپاره دا نن ورځ د خوشحالۍ ده. نو مثلا چې کومه خوشحالۍ وړاندې کوي بدل د خوشحالۍ ورځ افغانه.
اتیش کلنا نقیب اللہ دا آزادی یا استقلال دا ورځ مانځلو په حق لا تا نظر لري.
د افغانستان استقلال دلته مانځل نو دومره زمينه مونږ ته نه ده مساعد چې دلته مونږ اول مانځو اور مجرس ژوند دے بستے روی پر دے سی ژوند دے ہر سڑے پخپل کار پخپل روزگار کے بخت وی
افغان ولس وای چې د آزادۍ ورځ مانځل پخپل ځای خود دین زیات اهم په افغانستان کې د امن راتلل دي. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
مشال ریډیو ته غوږه سوریدونکو، یو پاکستانی سیاسي کارکون کې جنگیر اختر په هیواد کې د اداري درغلیو یا کرپشن او د زیات پوزي خرچو په ضد د لوګې د هړتال پلان لري. نوموړی دا ګام وروسته له دې پروتوکولو پرېکړه کړې چې په هندوستان کې د رشوت ضد کارکونکو انا هزار لخوا دا اونۍ د لوګې د هړتال د مخه نیولو هڅه په دغه هیواد کې په قومي کچا مظاهرو ته خلک هڅولې دي. په دې اړه اسرار عالم مومند د جهانگیر خطر اختر سره مرکه کړې او دا رپورټ پرې برابر کړې.
په اسلام آباد کې میشت سیاسي کارکونکو جنگیر اختر وای د دغه هیواد د ناقصه حکومت پر ضد د لوګي هړتال به د روزې د میاشتې د ختمېدو وروسته شروع کوي. نوموړي دا اعلان پرون په اسلام آباد کې وکړو. هغه وای د بوک هړتال مقصد دا دی چې په سیاسي ګوندونو فشار واچول شي چې په پارلمان کې د کرپشن پر ضد بل راوړي او په پوځي خرچو کې د کمی وکړي شي. مشالې ډو چې کله د جنگیر اختر څخه وپوښتل چې آیا تاسو په هندوستان کې د رشوت ضد کارکونکي انا هزار لخوا د بوک هړتال د شروع کېدو وروسته دا پریکړه کړې، نو هغه ویلي
تر څه حد پورې دا خبره غلطه نه ده، خو ما د لوږې د هړتال اعلان شاوخوا یوه میاشت وړاندې کړی و، خو بیا د روژې د میاشتې د راتلو د وجې ما خپل هړتال وځنډوي او د ستمبر د میاشتې دولسمه مې وټاکله. همداراز په هندوستان کې چې د کرپشن پر ضد اوس کومې هلې ځلې روانې دي، هغه به موږ په پاکستان کې کوو.
د جنگیر اختر څخه مو دویمه پوښتنه دا وکړه چې آیا په هندوستان کې د حکومت د درغلیو پر ضد د انا هزاره سره چې اوس په زرګونو خلک دي، نو آیا په پاکستان کې به تاسو سره هم دومره خلک راپاسي؟ نو نوموړي ویل
اگر پاکستان کا میڈیا میرے ساتھ وہی سلوک کرے،
کچیری د پاکستان میڈیا از ما مرسته وکړي، نو په هندوستان کې چې د انا هزارې سره څومره خلک ولاړ دي نو تر هغه به زیات زما سره وي، ځکه چې د هندوستان په پرتله په پاکستان کې کرپشن زیات دی او دلته حالات ډیر خراب دي.
پاکستان کے مقابله میں کہیں زیادہ کرپشن ہے اور یہاں پہ زیادہ بری حالت ہے.
جنگیر اختر چې د هندوستان د سیاسي کارکونکو د انا هزار پته رځي په پاکستان کې د کرپشن پر ضد د لوګي د هړتال شروع کولو اعلان کړي، نو مولوی وای په پاکستان کې پوس چې د ازادۍ وروسته یې په دغه هواد تر نیمایي زیاته حکمرانی کړي، وروسته لدې پرې نیوکه شوي چې دوی د ملک د مالی بجټ څلور مخوري خو په تعلیم او صحت د 2% نه هم کم خرچ کوي. نو موړې وای د بخنی نړیوال ادارې تر مخه پاکستان د غلیو کې د ککړ هیوادونو په لیست کې په څلور دشم نمبر باندې دی. نو موړې وای دلته کې مالی بحران، ترهګری، سیاسي بې ثباتی او نور جوړ شمیر مسلې دي. نو موړې وای هغه د خود لغواړي چې د پاکستان یو عام وګړی لوی طاقت لري.
اسرار عالم مومند اوریدونکو، د غړې په اخر کې مونږ تاسو د روژې مبارکې د فضیلتونو په رڼا کې عالمان غږو. راځي چې داور مولانا یوسف قریشی ته وګورو.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. زمون ده پروردگار عالم جل شانو حکم داده چه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت رمضان مبارک آغا میاشتا چې رب العالمین په دې کې قرآن عظیم شان نازل کړی دی او دا قرآن هدایت دی د پاره د خلکو و بینات من الهدى او دې کې احکارات دلایل دی د هدایت او دا فرق کون کې په درمیان د حق او د باطل کې فمن شهد منکم سحر تاسو کې هر یو انسان چې دا میاس پیامون ته لو دې په بدن باندې روغ وي لازم دی په دې باندې فل یسم هو چې دا روز او سات دا دې رب العالمین جل شانه مرصاد دې چې ومن کان مریضن او سوک چې تاسو کې په دې میاس رمضان مبارک مریض وي او الا سفرین یا په سفر باندې وي او جن ساتل فیدت من ایام من اخر دی اگر به پار شمار در روز نور دی بیا در روز قضا دی روزی دی راوی یرید الله بكم اليسر الله اراده کی پتا اس باندې آسانتیا ولا یرید بكم العسر والله پتا اس باندې دا اراده نه کی چتا اس په تکلیف او مشقت کې واچی زم فقها کرام دا وای چې انسان په حالت د سفر کې می او د روزه ساتینو دا ډیر اعلی خبر ده او روزه ساتل کې الله بدل اجر او ثوابونه ورکي البته دا چې رخصت ده کدا نه ساتي د مسافرې د وجنو شریعت د طرف نه دې تریات ده د آزاد ده نه دي ساتي پنځل سس کې په چې کله ایام تیر شنو واپس وکزا د روزه راوړ زور اکرم صلی الله علیه وسلم په سفر کې صاحب کرام ټول روزه واو دی خلکو ته روزه دې زیات تکلیف ورکول ها حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ویل چې ساس به اختیار کې سوک روزه ساتلی شي ا دیو ساتي چې سوک روزه نه ساتي نو هغه ته رخصت او اجازه ده د دې نه باوجود هم ډیر خلکو ډیر سختی او پابندی کولا او روزه نه ماتولا حتی کې چې حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم په یو خبانې سور شو او د ټول صحابه کرام په مخمخ دا اوبو یو جام واقع سول او به اوس کله چې نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ته صحابه کرام او قتل نا ټول صحابه د نبی اکرم صلی اللہ ولسم په دې سنت باندې عمل وکړ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت دی چې نبی علیہ السلام په دوران سفر کې وبس کل دی او رجه ماته کړ دا ټول صحابه کرام په موجودګه کې او د دې خودل د پاره چې در صحابه کرام دینا نصیحت والی او چې کم یو انسان ته تکلیف دی هغه دی رجه ماته چې انسان د خپل کور او ځین فاصله باندې اتسلخ ملا باندې دا اور سیګنده مسافر دی او 15 ورځې چې کم د دې اراده د اقامت پینو دی او مسافر شمار لیکي کدا 15 ورځې د دې اراده زیات شین بیا دی مسافرین دا بیا دی مقیم دی لیکن د 15 ورځې کم پورې د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیہ دا مسلک دی په دې عمل کوي چې دی با ځان مسافر ګنیو او دا مسافر سمره سہولتونو او راحتونو چې دی اوب دي ته میسر وي او کدا 15 ورځې زیات شو نو بیا دا مقیم دی په دې باندې مټولې هغه پابندیانې چې کم یو مقیم انسان باندې پابندی وي نور د دې لپاره څه خاص احکامات نشته خو دای دی چې انسان په صفه حالت سفر کې روزه ساتي موږ فقها کرام دا فرمایي چې ساتل ورته ډېر به تر ده او کدا انسان روزه ماتي نو روزه ماتول شي ځکه الله پاک هم د دې اجازه ورکړ دی او حضور اکرم صلی الله علیه وسلم قالن هم د دې اجازه ورکړ دی او عمل ان په دې باندې عمل کړی دی
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
اوریدونکو تاسو د مولانا یوسف قریشی نه واوریدل چې په کومو حالاتو کې د روژې نه نیول جواز لري او تاسو مشال ریډیو ته غوږ دی او اوریدونکو دا درته وایم چې د نن ورځې خبرونه زموږ په ختمېدو دي نوري تاسو کولی شئ زموږ خبرونه سبا بیا هم واوري خو مخکې تر دې چې د خبرونه ختمه کو ګلایا سب ورزو او دا غنه بعد خبرونو سرټکی اور دا خبر جنسی جمرود په یو جمعات کې د 14 لاملہ دیش کسان وجل شوی او ګنشمیر جوبل دی د افغانستان سرخار کابل کې د برتانی فرهنګي برټش کونسل باندې دلای ځانمرګي بریدونو کې د یو بهرني سرتیری په شمول نه کسان وجل شوی دی د کوټه میان غونډه په سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ناټو شپک ټانکرو تور ارچولې دی د امریکا نیویارک خار په ټایم سکوایر بریت هسه په مقدمه کې یو کس دا منلی دی چې په غیر قانوني توګه فیصل شهزاد ته پیسې لیږلې وي او امریکا او اروپایي هیوادونو د شام بولس مشر بشار الاسد نه غوښتنه کړې ده چې واک پریږدي اوریدونکو تاسو ګلایاز واوریدو چې د خبرونو سرټکی درته ویل او تاسو ته موږ د جمرود د پیښې په اړه باندې بیلابیل رپورټونه نشر کړل او ساسي سمیسونه هم وو. موږ په دې سمیس باندې د خبرونه ختمو. طارق د افغانستان نه لیکلي دي چې دغه پیښې غندي او د وژل شو کسانو د کورنۍ سره غم راځي ښایي. هیله ده چې ښه خوشحاله ورځ ولرئ. سبا بیا سره ملاقات کیږي او بیا به ستاسو په خدمت کې حاضر یو. زه بشیر ګواختر نه اجازه غواړم. الله مو ملشه.